واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم کاناډا په پام کې لري چې په روان میلادي کال کې د افغانستان سره خپل هغه پراختیايي مرستې بیرته پیل کړي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدون وروسته ځنډول شوی وي د کاناډا ګلوبل نیوز خبری شبکې د اپریل په 20مه د شنبه په ورځ راپورټ ورکړی دی چې د 2023 کال د جون په میاشت کې د کاناډا په پارلمان کې یو څو ګوندی کمیټې لو وتاوان او غوښتل چې د افغانستان سره د بشري مرستو د بیا پیل لپاره اقدامات وکړي د کاناډا د جزا د قانون او د دهشتګرۍ د تمویل ضد مقررات د افغانستان په سیر هیوادونو او د دهشتګرو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو کې په بشري مرستو د پام وړ محدودیتونه وضع کوي خو اوس د ځینو تعدیلاتو او د قانوني لایحې په اساس مرستندویو ادارو ته اجازه ورکول کیږي چې افغانستان او نورو هغو سیمو ته چې د دهشتګرو ډلو تر کنټرول لاندې دي بشري مرستې ورسوي د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي دی چې په افغانستان کې تر 2 ملیونو ډیر ماشومان بشری مرستو ته اړتیا لري د دې ادارې د مارچ میاشتې په راپور کې چې پرون خبر شوی ویل شوی دی چې افغان ماشومان سره د مرستې لپاره 1.3 میلیارډ ډالر ته اړتیا ده خو تر اوسه د دې پیسو یوازې 15% ورته برابر شوی دی د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست اټکل خي چې د اپریل په 28مه به هم د افغانستان په 28 ولایتونو کې د وروختونو له عمله سیلاون راشي او په بیلابیل سیمو کې د باران اندازه له 15 تر 50 ملي مترو اټکل شوی ده همداشان په ځینو ولایتونو کې د سختو بادونو د لګیدو احتمال هم شته ده اروپایی ټولنې ویلي دي چې د افغانستان 6% وګړي په کرنه بوخت دي او د اقلیم د بدلون اغیزې به په افغانستان کې د بیوزلۍ او د خوراکي موادو د لا کمیدو سبب شي په دغه اعلامیه کې راغلي دي چې اروپایی ټولنه او د سویس د همکارۍ او پراختیا آژانس به په ګډه په سلورو ولایتونو کې له 2200 کورنۍ سره د اقلیم د بدلون او د طبیعي پیښو له ناوړه اغیزو سره د مبارزې لپاره مالی مرسته وکړي په تاسو حال کې چې د پاکستان حکومت په قانوني توګه د 850,000 افغان او مهاجرو د ایستلو بهیر ځنډولې ده خو د سره صلیب نړیواله ادارې چارواکو په اسلام آباد غږ کړی دی چې دا بهیر ورو کې چې افغانستان وکړي شي سنیدونکو افغان او مهاجرو لپاره یو څه بندوبست وکړي بل په لاره د پاکستان د سنا د جرګې رئیس ویلي دی چې په پاکستان کې د دهشتګرۍ د ستونزې په ارتباط باید د طالبانو سره خبري وشي د خبر تفصیل ته ساسو پام را اړوم
د پاکستان د سنا جرګې رئیس یوسف رضا ګیلانی وی هوا د ترهګرۍ سره مخامخ ده او باید د ستونزه له طالبانو سره د خبرو لارې حل شي د پاکستان د مطبوعاتي رپورټونو لمخې ګیلانی د شنبه په ورځ په یو غونډه کې ویل د امنیت د ټینګېدو لپاره باید د طالبانو له حکومت سره خبري وشي او د ترهګرۍ ستونزه باید له دې لارې حل شي پاکستان تور پوری کوي چې طالبانو د ټي ټي پی غړو ته پناه ورکړي خو طالبان د پاکستان تور ردی او وی چې پاکستان د خپل ستونزې په خپل خاوره کې حل کړي نو شاباشنا امریکا غک واشنگتن
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غک آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نخبريږي په لبنان کې د حزب الله ډلې چې ایران تر شا ولاړ دی د اپریل په 20مه ویلي دی چې د اسرائیل په شمال کې د بی پیلوټا یا ډرون الوتکو او رهبری شو توغندیو بریدونه کړی دي د حزب الله ډلې دا برید هغه وخت وکړو چې د دین یو ورځ مخکې د اسرائیل په یو برید کې درې تنه وژل شوي وو چې دوی د حزب الله د وسلوال ډلې غړي وو د فلسطینیانو د خپلواکۍ ادارې مشر محمود عباس د اپریل په 28مه ویل چې یوازې متحده ایالاتونه کولای شي چې د رفح په ښار د اسرائیل د یرغل مخه ونیسي د اسرائیل چارواکو ویلي دي چې په رفح کې ډیر زر عملیات پیل کوي او رفح هغه ځای دی چې د 1 میلیون نه زیاتو بې ځایه شو فلسطینیانو ورته پناه وړې ده په کیف کې مقاماتو د اپریل په 8مه ویل چې روسیې بیګاش په پیوستر برید کې د اوکراین د انرژي تاسیسات وشتلې دي. د اوکراین پوز ویل دي چې روسیې د سلور دیش توغندې نه یو دیش په هوا کې وشتلې دي. اوکراین همدارنګ ویل دي چې بي پيلوټ الوتکو یې تیر شپه د روسیې په جنوب کې د تیلو د تصفیه دوه فابریکې او یو پوزي هوایی اډه پنهخه کړې ده. او په انګلستان کې د اپریل په 8مه د ټایټانیک دوبې شوې کشتۍ د یو تر ټولو شتمن مسافر لاسي ساعت په بولې کې په 1,600,000 امریکایي ډالر وپلورل شو. د ټایټانیک کشتۍ په 1912 کال کې دوبه شوې ده. د بولې منتظم ویل دي چې تر اوسه پورې د دې کشتۍ نه ترلاسه شوی بل هیڅ شی په دومره لوړ قیمت نه دی پلورل شوی. په دې ساعت باندې د ټایټانیک د ډوبې شوې کشتۍ د مسافر امریکایي سوداګر جان جیکب آستور د نوم لومړني توري لیکل شوې دي. ټایټانیک کشتۍ د 2019 کال د اپریل د میاشتې په 15مه نیټه ډوبه شوې ده او دغه مسافر هغه وخت 30 کلن وو او د نړۍ د تر ټولو شتمن شخص په حیث مشهور وو. د چې خپل مېرمن په یوې وړې کشتۍ کې وژغورله او ژوندۍ پاتې شوه، خپل ډوب شو او مړ شو. د استور مړې د کشتۍ د ډوبېدونه یو هفته وروسته په هغه وخت کې په داسې حال کې ومندل شو چې همدغه ساعت په لاس کې تړلې وو. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعي د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. سره صلیب نړیوالې ادارې چارواکو په اسلام آباد غږ کړی چې د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ورو کی، چې افغانستان وکړی شي د راستنو شوو کډوالو لپاره په سمه توګه لارې چارې برابرې کړي. بلخوا پېښور ته د افغانستان نه د درملنې لپاره تللي ناروغان پر کرخې د لګول شوو محدودیتونو او اقتصادي ستونزو نه شکایت کوي. د سرطان ناروغۍ ډاکټران وایي په وخت د ناروغانو د نه رسېدو له امله درملنه ځنډیږي. مسکا ساپۍ له پېښور پرې رپورټ رالېږلې.
دا د پېښور حیتاباد میډیکل کمپلیکس روغتون دی چېرته چې ګڼ شمېر افغان ناروغان له افغانستانه د درملنې لپاره راځي، خو وايي د پاکستان له لوري وخت نا وخته لګول شوي محدودیتونه د دوی درملنه اغېزمنوي.
دغه ماشوم د وینې سرطان لري او شاوخوا د یوې میاشتې راهیسې همدلته بستر ده. د دې ماما وايي د لارې د بندېدو او بیرته د کرخې دی غاړې ته د راوختلو د ستونزو له کبله همدلته پاتې ده.
د روزي په تدې رښتمن باندې راغلی او ما دغه مېوريره ده د کینسر بیماره دی ویني او مونږ نه شو کولای چې بیرته واپس لاړ شو اختر مم دلته. بس ډېرې مسلې دي مونږ ته، لکه ګیټ کې ډېر تکلیف مونږ ته نمره پری دي او په وخت نه شو رسیدي.
د دې روغتیاي مرکز د سرطان یا انکولوژي څنګه مشره صدف څراغ وای د سرطان ناروغ کا په ورکل شوې نیټه ځان ونه رسوي پر درملنې منفي اغیز درلودلای شي.
کانسر کې ضروري خبره داده چې دا پیشنټ یو ټایم خود ویزیت وکړو، رائټ؟ خود دې پیشنټ دا یو ټایم ویزیت ضروري نه دی. د دې پیشنټ بار بار راتلل او خپل ډېر ریګولر ټایم کوم ټایم چې د ډاکټر او وی چې د تبتا سوزان را رسوي، د دې بار بار راتلل ډېر ضروری دي. کوم مریض چې به موږ هفته بعد راغواړو داغه هفته پس راتلل ضروری دي. کوم مریض چې به موږ دوه هفته بعد راغواړو داغه دوه هفته بعد راتلل ضروری دي. کوم مریض چې به موږ درې هفته بعد راغواړو داغه درې هفته بعد راتلل ضروری دي. دې کپ دې خپل فکس ټایم باندې د خپل ټریټمنټ تر اونر رسیدو او هغه دوه هفته درې هفته لیټ کو خپل ټریټمنټ، نو دا هغه افادیت داغه د علاج هغه عمر خنه دي کوم چې موږ هغه پیشنټس کې کنسیډر کو کوم چې خپل ریګولر ټریټمنټ د پاره پر ریګولر ټایم باندې را روان بي.
ځینې ناروغان د لارې بندېدو او د ویزې د شرایطو له کبله د تا اړ دي چې په اوږدو لارو ځان په خبر ته ورسوي.
وایي مشکلات آمدین کنه نان بو نو بو تک دان سمبو سره یک بالا پیسې مې داد به بسیار سختي د 5 روز مارکت کړم آمدین به بسیار سختي مریض هم کتي ما بوده کې از سخرود آمدین از افغانستان آمدین آمدیم اینی جامدیم دلالش گشتندیمش هیچ لاش کس نکرد.
بل پلاو افغان ناروغان د لارې له جنجال او اقتصادي ناخوالو څخه هم شکایت لري. عبدالرحیم چې هم د روغتون ته څیرمه یو مسافرخانه کې د شلو ورځو راهیسې اوسیږي وایي درانه لګښتونه یې پرې کړي.
تقریبا 4 شاو ما د تورخم موندیم. اما خو مشکلات اینمی است، ما وقتی که آمدیم در هر چیز یک فی میگرفت، ما اونا رو تکمیل کردیم. ما در اینجا به خاطر مریضم هم امرجنسی بود، یعنی خب بسیار وضعش خراب بود دیگه. 22 روز شده، 22 روز من تقریبا مصاریف من روزانه جمله 5 لگه کلدار مصرف کردم تا به امروز. حال خب بعد از هم تستایشان مانده، خب اینا در اقتصاد خوب ضربه میزنه، خب یه قدر بودجه نیست.
که څه هم د څو ورځو راهیسې د پاکستان لوري د ویزې پرته پر افغان ناروغانو محدودیتونه لګول شوي وو، خو د تورخم چارواکو تیره شپه دوه ناروغانو ته چې روغتیایي وضعیت یې ښه نه و دې غاړې ته د راوختو اجازه ورکړې، مګر تر دې وړاندې به د ورځې د څلوېښتو څخه تر اتیا ناروغان دې خوا را تېرېدلی شول. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
انتظار پای ته ورسېد. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4598 پیټل چینل کې اوریدلی شئ.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. غالی عبدل د پیړیو راهیسې د افغانانو د کلتور یوه نه بېلېدونکې برخه ده. اوس دا فرهنګ د داسې لسګونو ښځو لپاره یو فرصت ګرځېدلی چې د طالبانو لخوا د ډېرو عامه فعالیتونو نه منع شوي دي. نورحال په رپورټ کې.
د افغانستان په جوزجان ولایت کې 38 کلنه مرزیه رسولی چې د 50 ماشومانو مور ده، د 50 څخه د زیاتو خزو لپاره د کار فرصت برابر کړي دي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د کار او زده کړو نه منع کړل شوی وي.
ایجاد زمینه کار بر خانما بود، بر دختر خانمایی که از درس تحصیل مانده بودن، بر خانمایی که فاقد کار هستن و بیکار هستن، در خانمایی که بی‌وظیفه هستن و ضرورت به کار دارن. دیگه یک مصروفیت هم هست، هم یک آموزشگاه اینجا که میتونن نمی هنر اینجا بیاموزن. و یک چیز بسیار مهمی است که یعنی صنعت قالین بافی دوباره رشد میکنه که یکی از صنعت های دیرینه کشور ما شما است.
میرمن رسولی د طالبانو لخوا د هغې د سنگارتون له تړلو کېدو وروسته د غالیو یوه کوچنۍ فابریکه پرانیستله. طالبانو تیر کال په ټول هیواد کې د ملګرو ملتونو د اندېښنو او د خلکو د احتجاجونو سره سره د سنگارتونو د تړلو امر وکړو. د نقش آفرین د غالی اوبدلو په فابریکه کې سو میرمنې په قطار کې ناستې دي او د روزي ګټلو لپاره په لاسو غالی جوړوي. په دوی کې یو سلور دیش کلنه حلیمه بیزاد ده چې په زده کړو د بندیز وړاندې د پوهنتون په وروستۍ سیمیسټر کې وه. ملګرو ملتونو تیر کال په خپل رپورټ کې ویلي وو چې د 2021 کال د اګست میاشت راسي کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، یاد هیواد د ښځو او جنو لپاره په نړۍ کې تر ټولو ډیر ځپونکی هیواد ګرځېدلې او په حقیقت کې ښځې له خپلو ټولو اساسي حقونو څخه بې برخه شوې دي.
از یک حساب اقتصادیشان دم روز و نفقه شان، یعنی روزایی که میای روزای پنجشنبه و دوشنبه بازار میباشین، چخچه اینجا مرداشن قالن خلاص نکده تقریبا نصف پیسیش میگیره، زیاپاترش میگیره، آرد میگیره، میگه روغن میگیره، میگه برش میگیره. یک چیز خوب است، یکی از مصروفیت است، یک مصروفیت، یک حلال رزق است، زحمت بسر.
طالبانو د 2022 کال په دسمبر کې د ښځو د حقونو او ازادیو تر پخو لاندې کولو پر وروستۍ فرمان کې په پوهنتونونو کې د خزینه محصلینو په ګډون بندیز ولګوو. سره له دې چې طالبانو لومړی د ښځو او لګکو حقونو ته د درناوي په برخه کې د یو منځلاري حکومت ژمنه کړې وه، خو هغوی په پراخه کچه له اسلامي شریعت څخه خپل سخت دریځه تفسیر پلی کړی دی. د افغانستان په لاس جوړ شوي غالۍ په 2008، 2013 او 2016 کلونو کې په جرمنی کې جوړ شوو کلنۍ غونډو کې نړیوالې جایزې ګټلې دي. اوس هیواد ته د بهرنو سیلانیانو او په بهر کې میشتو افغانانو پتک کې د کمی له امله افغانی غالۍ په ډیره ټیټه بیه خرڅیږي او په دې سند کې کارکونکو ته لږې پیسې پاتې کیږي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونا ادامه ورکو. افغان سوداګر د هیواد له شمالي ګاونډیانو سره له بندرونو نه ډیره ګټه اخیستو ته لیواله دي. په دې وروستیو کې افغان سوداګرو داسې څرګنده کړې چې د ایران سره د سوداګرۍ لپاره د چابهار او عباس بندر ته لومړیتوب ورکړي. فامو کې په دې اړه رپورټ ته.
دا د هرات ولایت د تورغونډي بندر دی چې د هیواد په لویدیځ حوزه کې یو له مهمو سوداګریزو مرکزونو څخه شمیرل کیږي. دا بندر په وروستیو کلونو کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په عمده سوداګریز او ترانزیتي مرکز بدل شوی دی. په دې بندر کې د سوداګریزو فعالیتونو زیاتوالی د بیلابیلو عواملو پایله ده. هغه کارګران او سوداګر چې په دغه سوداګریز بندر کې په کار بوختي له خپلو مصروفیتونو او ورځنیو کارونو څخه راضي ښکاري او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سوداګرو لپاره د لا زیاتو اسانتیاو درامنځته کولو لپاره هڅه وکړي.
بلې برام بندر په دستکو اموال مرودو بندر مشه عیادت درم سر بارګری میایم دغه نظارت هم امیرام میایم سر بارګری نظارت میکنم حساب ګمرک هم که هسته ممنونم به مو شکل مربوطه ګمرک میشه میای نظارت خور میکنم و به صورت درست تخلیه و بارګری میشه یعنی بار تاجر هیچ مشکل پیش نمیشه به صورت درست دروندی میرسه و به هر کشور که خواسته باشه یا به داخل افغانستان که میره از اینجا به صورت درست کار پیش میره. فعلا فعالیت که میکنه حدود 20 تا 25 بار چلنی فعلا اینجا به تورغونډي فعالیت میکنه و دیگه به هر بار چلنی هم امکان داره شاید 10 یا 15 تا شرکت هم 15 شرکت رو نوتا ایمرای میکنه اسناد 15 شرکت پیش بارسلونا.
لبر خواد تورغونډي د بندر مرسیال مولوی همایون همت وایي په دغه بندر کې د دوی فعالیت د سوداګریزو توکو د صادراتو او وارداتو په برخه کې هر ورځ له اویانه تر اتیا پورې لارې تګ او راتګ کوي.
زه دا واستوم چې ترکمنستان د ګاونډي هیواد څخه خبره وکړه چې په بابت کې چې موږ تاسو تجارانو ته او عامو خلکو ته چې نوې تجارت سره کوي هغو ته ویزې ورکړه. په ویزه کې موږ مشکلات لرو چې د دې موږ خلکو ته ویزې نه ورکوي او د دای خان ته موږ افغانستان اسلامي امارات هغه ویزه ورکوي. دای خان راځي کسي ژته په اندو نه کسري وره نه لري دلته فرسيوي نو چې د موږ تاسو ته افغانستان خلکو ته دوه تن ویزه ورکړه شي نو دا به موږ دغه نه د افغانستان نه کوم صادرات چې دغه به یو سیل ته به خرڅ کو یو دوه نه کوم مال چې دغه به وارد کو.
خو د هرات سیمه ایز چارواکي هم د سوداګرو د ستونزو پر حل باندې ټینګار کوي.
نور مشکلات چې موږ تجاران لري په دې برخه کې او د ترانسپورت ترانزیت په دو برخه کې کوم مشکلات شته تر ډیره حد پورې حل شوی دی او مسؤلي اړوند مسؤلین په دې حڅه کې دي چې وکولای شي هغه هم پر روانه کې مشکلات حل کړي تر څو هغه وضعیت تر کنټرول لاندې او په احسن توګه صادرات او واردات او تجار وکولای شي خارج ته لاړ شي او راشي.
په تورغونډي بندر کې سوداګریز فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي ځکه افغانستان له څو کلونو راهیسې له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ستونزې لري او کله ناکله پاکستان د تورخم، چمن او انګور اډې بندرونه د افغانستان پر مخ تړي. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده. تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ. د امریکا د ټکنالوژۍ صنعت د سیمې کنډکټر چیپونو اړوند شرکتونه د امریکا د جمهوري ریاست د احتمالي کاندیدانو لومړیتوبونو اورېدو ته منتظر دي. د بایډن ادارې تیره اونۍ د امریکا د ټکنالوژۍ په صنعت کې د سترې پانګونې اعلان وکړ. د امریکا غک خبریالۍ کارولین پریسوټي راپور رالیږلی چې تاسو یې پښتو ژباړه اورئ.
زمون په ټلیفونونو، برېښنایي موټرو، سپوږمکۍ او حتی زمون په یخچالونو کې د سیمی کنډکټر چپونو نه کار اخیستل کیږي. دغه چپونه په امریکا کې اختراع شوی، خو اوس یوازې 12 سلنه چپونه په امریکا کې جوړیږي.
امریکا بیرته تولید کوي.
ولسمشر بایدن د چپونو او د ساينس قانون په مرسته په نیویارک او ایډاهو کې په انتخاباتي کمپاین کې د مایکرون د نوي تاسیساتو د جوړولو لپاره شپږ میلیارد ډالر ورکړي چې د مایکرون په یو سل پنځه ویشت میلیارد ډالرو کې اضافه کړی شي. بایدن وایي چې دا په دوو ایالتونو کې تر ټولو لوی خصوصي پانګونه ده.
د پخواني ولسمشر او د هغه د جمهوریت غوښتونکي ګوند ملګري ډېر بدل فکر لري. دوی د چپونو او ساينس د قانون سره مخالفت کوي چې اوس یې وعده کړي. مونږ باید د اختلاف مخه ونیسو. زجمنه کوم که تاسو ماته رائے راکړئ یا نه، زه به د ټول امریکا ولسمشر شم. د نن ورځې پانګونه په هر ځای کې له امریکایانو سره مرسته کوي.
ډونالد ترامپ د خپل ولسمشرۍ په مهال د انټل کمپنی د هغه وخت رئیس تسپینې ماڼۍ دفتر نه د خپل شرکت و میلیارد ډالرو په ارزښت د چیپونو پروژه اعلان کړی و. خو د پروژه د ملاتړ لپاره هیڅ دولتي پیسې نه وي ورکړل شوي. کارپوهان وایي چې په دې مسلې د ولسمشرۍ د دواړو نوماندانو نظر د یو بل سره توپیر لري.
You know, in 2015, if you'd ask.
کپد وزره پنځلسم کال کې د ډیرو امریکایانو څخه دا پوښتنه شوه وای چې د اوباما له ادارې څخه غواړي آیا د چپونو پالیسۍ ته اړتیا لرو؟ نو دوی به ویل ولې چې نه، هر څه سم دي، د څه په اړه اندېښمن یاست. نو دا وختونه نوې ده او د ټرمپ ادارې چې واقعا ځینې ګټور پلانونه ترسره کړي دي د چین په اړه زموږ نظرونه بدل کړل.
ترامپ د ولسمشر په توګه د چین ګواښ ته یو بل ډول ځواب ورکړ. هغه تعرفې رامنځته کړې.
موږ په چین کې د 300 میلیارد ډالر په ارزښت پر محصولاتو چې زموږ هیواد کې پلورل کیږي او شین ورنه ګټه اخیستله مالیه لګولې.
د بایډن د چپونو او ساينس قانون درې اتیا پروژې رامنځته کړې دي او هدف یې په دې برخه کې د متحده ایالاتونو ونډه زیاته کړې. لوایس وایي که چېرته ترامپ بیا وټاکل شي نو هغه باید د هڅو ته دوام ورکړي او د چپونو او ساينس دویم قانون پلي کولو ته ضرورت ولري. نظرانه یوسف سی، امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت د نړۍ، سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د اکتوبر په میاشت کې کله چې اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه پیل شوه، مصر تر اوسه د غزې سره د رفح خارګوټي پوله تړلې ده. خو یو شرکت په غیر قانوني لارو د غزې نه مصر ته دی وکاس په سر په زرګونه ډالر اخلي. دا شرکت په دې تورن شوی چې د کډوالو له مجبورۍ نه ناجایزه ګټه اخلي. هنری ریجول په اړه راپور را لګلی چې تاسو یې پښتو ژباړه اورئ.
اعتماد ابو توهین په قاهره کې لخپل کور څخه په ویرا په ټلویزیون کې په غزه کې د ویجاړتیا خبرونه ګوري. د هغې یوازینی زوی دیرش کلن مومن فلسطین کې بند پاتې دی. یوی لنډی ویډیوی رابطې دا تایید کړي چې هغه لا هم ژوندې دی. اعتماد ناروغه ده. هغه هڅه کوي دومره پیسې راټولې کړي چې خپل زوی پی راوباسي.
زه به له هغه سره مرسته وکړم چې له مارګ څخه وتښتي او د هغه ژوند به زما ملاتړ وي، ځکه چې په راتلونکي کې د ستونزې په وړاندې مقابله وکړم.
ل غزي تیخته اسانه کار نه دی. مصر د کډوالو د وتلو لویری د رفح لارا د ډیر فلسطینیانو پر مخ تړلې ده، خو پیسې لاری استلې شي. د اکتوبر په میاشت کې د اسرائیل او حماس جګړې لپیل راسي، مصر د حالا په نوم یوازې یو سفری شرکت ته اجازه ورکړي چې له غزې څخه مصر ته د پولي هغه خوا سفرونه ترسره کړي. مصر دې ته همکاري وایي. د دې شرکت مرکزی دفتر په قاهره کې دی. د راپورونو له مخې د ادارې د سفر بیا د جګړې د مخکې وخت نه سورلس چنده لوړه کړې ده. دوی د هر بالغ نه 5000 امریکایي ډالري او د هر ماشوم په سر 2500 ډالري اخلي. دا بیا د ډېرې فلسطینیانو او په ځانګړې توګه د هغه خلکو له وسه بهر ده چې په جګړه کې خپل کورونه او عاید له لاسه ورکړي. ډېر فلسطینیان د خپلو ملګرو او کورنۍ څخه پیسې غواړي یا په انټرنیټ د چندو غوښتنه کوي. د دې سره سره چې د دې شرکت په تګلارو کې د بدلون لپاره په قاهره کې احتجاجونه شوي، خو بیا هم د مصر حکومت وایي چې له غزې سره د رفح لارې د پرانستلو کوم پلان نه لري. د دې برسیره ډېر فلسطینیان چې په غزه کې بند پاتې دي سرپنا او خواړه نه لري او داسې کومه وسیله نه لري چې له دې خونړۍ جګړې خپل سرونه خوندي کړي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکوو.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پولیو په ضد څلور ورځنی ملي کمپاین پیل شو. روغتیایي مسؤلین له والدینو غواړي خپل ټول ماشومان واکسین کړي چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي.
په افغانستان کې د پولیو یا ګزند په ضد لمړی ملي کمپاین پیل شو. د امنیت روغتیا وزارت وایي د 1.1 میلیونو په شاوخوا کې کم عمره ماشومان به د دې کمپاین پر مهال واکسین شي او هم به دوی ته د ویټامین ای کپسول ورکړل شي. د امنیت روغتیا وزارت وایان ډاکټر شرفات زمان په دې اکلا رسنۍ ته داسې وویل:
نن د دوشنبه ورځ د 1403 هجری شمسي کال د سور د میاشتې 10 نیټه چې د اپریل د میاشتې 29 نیټه سره سمون خوري، د هواد په ټولو ولایتونو کې د پولیو د واکسین ملي کمپاین پیل شو. په یاد کمپاین کې چې څلور ورځې لپاره به ادامه ولري، په هواد کې به د 1.1 میلیونو ماشومان ته هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر لري د پولیو واکسین تطبیق شي. البته په دغه کمپاین کې باید شپږ میاشت خطر نه 50 میاشت عمر لرونکو ماشومان ته د ویټامین ای کپسول هم تقسیم شي. د دې ویټامین ای کپسول د ورکولو څخه موخه د ماشومان د دفاعي سیستم قوي کول او د سترګو دید زیاتول دي.
د نموړ په وینا افغانستان کې ساکل د ګوزن مثبت پیښه نه درمنسته شوی او دوی له ټولو مشرانو دینی عالمانو غوښتنه کوي چې له واکسیناتوران سره د کمپاین په تطبیق کې مرسته وکړي.
د قومي مخورو علما کرام او متنفذینو د کورنۍ د مشرانو څخه مهمه ده چې په سیمه کې زموږ واکسیناتورانو سره مرستندوی اوسي ترڅو موږ وکولای شو د پولیو د واکسین د کمپاین په خطر تطبیق سره په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ څخه مخنیوي وکړو.
د ښاغلي امر خیل په وینا امیر روغتیا وزارت او د روغتیا په بخش کې نور داخلي او خارجي بنسټونه هڅه کوي ګوزن له افغانستان څخه مه وکړي او د همدې الوزالو په نتیجه کې واقعیت رقم شوې دي. ډاکټر شرافت زمان زیاته کړه:
د امیر روغتیا وزارت رهبری ژمنه ده چې په هواد کې د پولیو د واکسین د کمپاینونو په خطر تطبیق سره په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ مخنیوي کوي. په دروستي کې په افغانستان کې د پولیو د واکسینو د کمپاینونو د خطر تطبیق په توسط سره موږ توانیدل چې په افغانستان کې د پولیو واقعیت راکم کړو. البته په هواد کې د ورستي ورختون لکبله د هواد په دریو ولایتونو غور، بامیان او دایکندی کې باید د پولیو د واکسین دغه کمپاین څو ورځې ورسته پلی شي.
د ګوزن په ضد روان کمپاین به څلور یا 15 ورځې دوام پیدا کړي چې واکسیناتوران به د هواد په ټولو ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمره ماشومان ته ځنونه رسوي او غوی به د واکسین په کولو له دې ملولون کې ساري ناروغي وقایه کوي. لیما مرخیل، امریکا غږ، آشنا رادیو، کابل.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اوري. تر بیا خدای مالش.